د سحر لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه پایل د سات خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خزی او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خبره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې و چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګه ویل شوي دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار برخي په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دعوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه و 4.5 کیلوګرامه ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرانس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چنده یا هم لاغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قاروي شتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکران چارواکي وایي د روسیې ځواکونو له خوا د هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدروپ پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یوه لنډه تلویزیونی وینا کې وویل چې دی به د دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه یې وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دی به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د ده د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی، د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او میرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سېشنبې په شپه په هېواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د دې په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان راولي سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دې ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې، خو ځانګړي ډول باندې دا موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک بې ځایه مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو په متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډیرې سیمو کې دود ګل زیات راځي او فرهنګ ریواج شوی دی چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده، تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي.
بله،
غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې سیوږي.
بله، د هلارو ته ورسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راتوي، خواوشا دوستان ویني ګوري، دا علت څه کې د لیسیتی او نفر خپل ژوند پریږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پریږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځای چې تاسو د موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کې د لیسی؟
ولای علتونه مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخا په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. دا هر څه لوی کورنۍ نه پایل کیږي او بیا وروسته په لوري کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. حکومتولنه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی د یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل جې مجلس کې په موضوع داوی سي، مثلا چا باندې خبرې وسی، چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سي، ناتمن به چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر رانه سي، هر ورځ یو نوی شی زده نه سي، هر ورځ ماشومان ته نوی شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربان ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کوو، بل چا باندې یو د سین انتقاد کوسی اصلا موږ د غسر لیدلی منو وی یا غپیژنم نو زه اکثر وخت د خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره نه اصلا کی هغه کس د لیدلی نه وی یا سره ملګری نه وی شناخته نه وی یو بل څوک وی خو دغه پاړه باندې د بغیاب کی خبرې کیږي چې دا حق به یو څوک چاته ونه کی څو چا باندې خبرې وسی نو دغه سې ډیر مسایل شته چې ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي حریم ته داخليږي
bale ya khotulaniz rasani di bal makha makhzini majlaso ki masalan ya kas ghaib o sida nuradi paklabani khabari ki se fikr kawai ke chere de nasto kasano la khwa de chata arzht war nikrel de cha gar ji nanras pa web se sabab bal se khabari ki ya khabari ta khabar haqiqat manlari da nast majlas de di stunze de islal par cha kawali si
aghle prishte tortul muhim khabar da da che de jwan tortul star hunar am da da che nanur pujban ki mudakhala guna kulo bukhtiawi مسرکتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلای سي هغه استاد غزنفر وای اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ چټک وده وکړه چې کله وګړو یا خلکو د نور شخصي ژوند تفسیره بشرم کاروبالو هدف دغه د سي د چا په شخصي کار کې کارونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجي وسو خپل کورنۍ ته متوجي وسو تر ټولو غوړه لار یې هم دغه د سي اول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړ خپل ژوند منظم جوړ کړ د نور چا په کارونو کې کارونه لرو نو تر دې ځای غدې وی کورنۍ نظم برابرېږي او ورسته بیا ټولنه برابرېږي خدای دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کوم هغه یو کیسه ده چې وای کوم ترې د شپې د تعجود لمنسته هغه پاتېدلې وو دا نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلې سي زه ګورستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویدې په دې وخت کې یو سړی برابیدار است د لمنسکون کې ته ویلې سي دا کاته خپل عبادت کوو زموږ شیطانی ولي ورته کوي هدف دلته دا ده چې د خپل کارو د بعد موږ لمړی توبر کوو د بل چا په کارو کې کار ولرو نو کله چې خپل لمړی توبونه وپیژنو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي
نوستو کسانو مسؤلیتم کله ګټه وځي کې ډیر بخي یغ چاته خبري کیږي
او یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي پیدا چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي ټول غوړه خلاره داد شي چې ته خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي نو هغه چا په خبرې کیږي هغه به دې ارزښت ورنکړل کی د چا خبرې غیبت دې ته به احمد ورنکړل شي دې به د انسان هم باید پوه شي غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپل نو د دې کوم شي نه کمیږي په دوه باندې کوم منفي تاثیرات با یو لن محل لپاره وی پی خو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی توهینامیز خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار ده د مثبت خلکو کار نه ده یا د سی پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دینه چې چا کې څوی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده که چېرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا سیو ریواج وی د دونه وی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه ښکار کیږي هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل شو شخصي حریم ته داخل شو نو خدای دې چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی کاغه د رادیوګانو لاره وی کې ټولنیز رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسې کې وی نورو جو کې وی نو تر ټولو ور لاره به داد سي مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو په عمومي ډول باندې ورګي کو چې د ټولنې خلکو لپاره مګټور دي کوم داخله می صحیح مداخله د قانوني مداخله د قانوني مداخله کوي څوک کوم په یو چا په شخصي ژوند باندې لګيږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي د انسان چې مستقیمه یو چاته وسوا یا غم په دې باندې خنخکاری کی مناسب نه ده
یا خدا سره چې عام خلک یو دبل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالی په اغوستلو کې د دوی په تاګ راتګ په موټر کې د موسیقي د غږولو کې دغه ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راته وای څومره افغانان په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا؟
د افغانستان موضوعاتو ته وکړل چې په افغانستان کې خو خپل ډېر زیات ستونزې دي. هغه خلک مثلا صدقه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپل زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپل پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، خپل د شرایط خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او په خپل نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، په خپلو په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي، نو په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ورځ ځانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره غوره شي چې هم مثبته نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو په ټولو خلاره به همدا وي زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، دوی په شخصي چارو کې مداخله کول، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوخه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، یا ورڅخه بېخي تیر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان، تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنښودل شي، په خپلو خواره په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څو وخت وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې جاب سره کولې، دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښې په یوه باندې، نو حال داسې دغه ډول چلندونه اختلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک چا سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا له اویا زرو نه زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد د باندې ووځي. نو حتماً دغه ډول مسایل رامنځته شوي وي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګېږي، ځینې خلک تر نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږئ؟
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل، نور هیوادونه مو لیدل، کسره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک په چا باندې کار نه لري چې تا څه رقم کالي اغوستي دي، یا د څه رقم ویښتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نشته. دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هیوادونو کې، خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول موجودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یوه ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چېرته واوسي، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطح، د ټولنې په سطح، د هیواد په سطح یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نورو په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید ته پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې، هغلته دروازه یې وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي، نه شخصي ژوند هم دغسې تسې چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید و نسی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت ته درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسیږي، د هغه لپاره مټې راګډوهنونه، د دې لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې، او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تربیه چاري پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته
د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه وو، کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې د 1909 کال زما په اسنادو کې ده، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوډلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی هم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالو هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپږې وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړي د هغه د تیزاب مستل د لرګای هم په هغه هم په لمدول بیا هم په هغه تورو بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چار ورځې کور ته یېسم او بیرته یېم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سوند ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم دا مسؤلیت هم د ما و چار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم خون کو راکړی و چې دغه به هم وړه راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله به بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی لاغی وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو
همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده راباندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ وا
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا به خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه سې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. هغه کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د توې له چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل، بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څون دمونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړي، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزی بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زباته غراته کوله شوې، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو، او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه يم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا په سب بنا او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطر لري
ولا خاطر خو ډیر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی پټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطر خو نور ډیر دي چې تعجیدونه بو او هغه کې توهینونه بو او تحقیرونه بو او چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جی دی وښه راته بند وکا او مایک وګورځو د اخترونه براکیدل راته کرا کول کېدل دا څه خوري ریدي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر ده نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کبه هر څه لیدل ورته مې قتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سونه چې پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لاس او غریوان دي اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادسو لا واقعیو لدین خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم ډیر درن مسولیت دی نو د دې ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلان
مانی سه ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
والا که درته ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچ پورې ځکه کړی دی غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوی جبا نوی کلتور نوی خلک دا غوی بارا کې ولولم دا غوی بارا کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونگونه ویله مطالعه سنگه که بوی؟
مطالعه سر علاقه لرم مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم بارم چی مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پاره شون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورتا کرده
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له 200 ورځې تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې 200 دنده ترسره کړې ده. نه 12 کال او شو چې 200 د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم. نو د بعد ډیر واضح وایم چې د قانون اړول پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژه به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وو. دغه نه وروسته زه لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
شنا شنا دم دیو I'm gonna make it.